سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګره څلور بجې شوې په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په کابل کې د پاکستان پر سفارت له پرونیو ورځو وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه په یو ټویټونو کې لیکلې دي چې ښاغلی متقی په دې خبرو کې پاکستاني لوري ته اطمینان ورکړی چې د پاکستان سفارت امنیت ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. هغه ویلي دي چې هڅه کوي د پیښې عملاً پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي دي چې د دې برید هدف د پاکستان سفارت شارج دفیر او عبدالرحمن نظامانی و چې په برید کې ورته زیان نه دی رسېدلی. په دغه برید کې یو پاکستاني امنیتي ساتونکی ټپي شوی دی. د برید مسؤلیت روسه کوم چا یا کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه د ظریفي یعقوبی په ګډون د ښځو د حقونو د پنځو فعالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي چې یوه میاشت وړاندې په کابل کې نیول شوې وي. یو نامه په یو ټویټ کې ویلي دي چې د دغه ښځو د کورنۍ غړو ته یې د دوی د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې او نه هم په دې اړه واضح معلومات شته چې پر دوی څه ډول تور پورې شوی او ولې نیول شوي دي. د میرمن یعقوبی تر څنګ په نورو نیول شوو ښځو کې د ښځینه حقونو د فعالانو فرهد پوپلزی همرا یوسفوی نمونه هم یاد شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرستی او شارج دفیری کرندی کروایی پر خپل ډیپلوماټیک همکار په کابل کې د پاکستان د سفارت پر شارج دفیر عبید الله نظامانی حملې غوسه کړې ده. ډیکر نن پیو ټویټ کې ویلي دي خوښه ده چې هغه روغ دی او د لارو ساتونکو ته یې په دې برید کې چټپي شوی دی. د اجلې شفا غوښتنه کړې ده. میرمن ډیکر دغې پیښې په اړه د فوري بشپړې او شفافې څیړنې غوښتنه هم کړې ده. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د نسناستي ناروغي خبره شوې ده. دغه ولایت د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته ویل چې هغه سیمه ته چې د ناروغي پکې خبره شوې ده طبي ډلې استولې دي.
د برج په سیمه کې نږدې اتیا تنه په اخته شوي ول. سیمې ته د امیر اختیار ځانګړي ټیمونه ورسېدل. هلته د ناروغانو درملنه ترسره کړل. ځینې ناروغان چې ډېر د اندیشنې وړول هغه روغتون ته انتقال کړل.
لابلې خوانن زهار په زابل ولایت کې په دوه ترافیکي پیښو کې نه تنه ټپیان شوي دي او یو تن مړ شوی دی. د ځینو ټپیانو روغتي حالت نازک ښودل شوی دی. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه وخت رسېدلی دی چې اوکراین ته د پیټریاټ توغندیو دفاعي سیستم وسپارل شي. دیمیټري کولیپیا سی این این ټلویزیون ته په مرکې کې چې پرون خبره شوې ده خبره هم وکړه چې پر اوکراین د روسیې د برید په لومړیو کې دوی د دې توغندیو غوښتنه کړې وه او حتی تر جګړې مخکې دا غوښتنه لرله. خو اوس هغه رسیدلې چې دا پریکړه وشي. ښاغلی کولیبیا بیا ویلي دي چې په دې تړاو یې له خپل امریکایي او جرمني سیالانو سره خبرې کړي دي چې اوکراین ته به دا لویه مرسته وي چې دا توغندي ورسپارل شي. تر اوسه په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت او نه هم د ناټو په کچه پریکړه شوې ده چې اوکراین ته د پیټر توغندي وسپارل شي او کنه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزیر په ټلیفوني خبرو کې پاکستاني لوري ته اطمینان ورکړی چې د سفارت امنیت ته یې محکوم کړي. د خبرو وروسته له هغه کېږي چې پرون د کابل په کرتۍ پروان سیمه کې د پاکستان پر سفارت ډزې وشوې. د شپې یو ډیپلوماټیکي نمایندګۍ برید په څه معنا دی؟ وړاندې په خبرونه کې به یې درته په راپورو تحلیل کړو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس د افغانستان په اړه سفر پیل کړی دی. هغه د دې سفر په لړ کې جاپان ته تللی دی. موږ د سفر جزئیات وړاندې خبرونه کې درته وایو. نن د دسمبر 3مه د میوبینو نړیواله ورځ ده.
یعنی مړ کی دا مسیج مقرر شوی دی. له څو په دغه بازار کې لاس پور چې ما دغه شی درکې پرون سمه کې تا منو ډوډۍ مې ټول کړه د ماشه
وړاندې خبرونه کې به د دغې میوبینو چې د حکومت نه شکایت کوي خپله درسره شریک کړو. کومه تلیفون درته لرو ملتیا مغواړه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. طالبانو ډاډ ورکړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره په ټلیفوني خبرو کې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتنې دي چې د قبوله د هغه تر هغه مخ دی ونیسي چې غواړي د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې کړي. پرون د کابل په کاتي پروان سیمه کې لیوي بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت دننه شارج دفیر باندې بریچ شوی دی، خو هغه ترې روغ وتلی دی مګر یو ساتونکی ټپي شوی دی. جزئیات په دومره ظاهر مل نه وره.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستان د ډیپلوماټانو امنیت خوندي کړي. هغه دا غوښتنه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تیر شپه په ټلیفوني اړیکه کې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې لیکلي، بلاول بوټو له متقی غوښتي چې د دله قوله د هغو تر هغه مخه ونیسي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو خرابې غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به خپلو ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي عبدالقهار بلخي هم په خپل ټویټر پاڼه د دې ټلیفوني مکالمې په اړه لیکلي، امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې د سفارت امنیت تبعي ځانګړي پاملرنه کوي او د پیخي د عاملینو د پیدا کېدو او د قانون منګولو ته یې په سپارلو کې به پوره کوښښ کوي. پرون د کابل په کارتي پروان کې لیوی بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت کې دننه شارز دافیر عبیدالله نظامانی په نخښه شوی، خو هغه روغ وتل مګر یو ساتونکو سخت ټپي شوی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان څنګهړي استاذ محمد صادق نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلی، په دې پیښه کې ټپي شوی ساتونکو محمد اسرار تیر شپه په یوې ځنګړي الوتکه کې پیښور ته لیکل شوی دی. هغه زیاته کړي د پاکستان دولت به په یو مهمه پلازمینه کې د خپل ډیپلوماټانو د غیزمن کار او خوندیتوب لپاره بشپړ امکانات برابر کړي. د کابل امنیه قومندانی وایي دوی په کارتي پروان کې د پاکستان په سفارت لبري دروسته سیمه کې چاڼیز عملیات کړي او یو شکمن کس له 2 میلس پکو وسلو سره نیولې ده. هغه په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید په اړه د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم دا پیښه غندلې او د ډیپلوماټیکو سیمو او ډیپلوماټانو د خوندیتوب او امنیت غوښتنه یې کړي. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په خپل فیسبوک پاڼه د دوو گاونډیو هیوادونو ترمنځ د سولې ایزو اړیکو جوړول د دواړو هیوادونو او سیمې د سولې او ثبات په ګټه بللی. خو په پاکستان کې د افغانستان په خوانی سفیر نجیب الله علی خیل چې یو نیم کال وړاندې لور په اسلام آباد کې اختطاف شو، په کابل کې د پاکستان په سفارت برید ته اشاره لیکلی، د بهرنیو ډیپلوماټانو حفاظت د کوربا هیواد مسؤلیت دی. خو بدبختانه یو نیم کال پخوا د ټولو نړیوالو اسلامي اصولو خلاف د دولور پرانا ورځ اسلام آباد کې اختطاف شو، عاملین وننی ول شو او پیخه د کوربا هیواد لخوا پټ شو. نجیب الله علی خیل زیاته کړي د دې کار اصلي هدف زموږ هیواد او ملي احساساتو ته څرګند سپکاوی و. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې په یو ډیپلوماټیک استازولي حمله کیږي. د طالبانو له بیا واکمنې دروسته په وږی میاشت کې هم په کابل کې د روسي په سفارت حمله وشوه چې مرګ ژوبلې لرله. په روسي سفارت د برید مسؤلیت داعش ډلې منلې، خو په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلې.
په راپور کې مو اوریدل چې تیر ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت حمله شوې. په کابل کې د پاکستان په سفارت برید کول شي د پاکستان او د طالبانو حکومت اړیکې ترنګړې کړي. په نړیوالو مسایلو په شفیق همدرد وایي دغه برید نړۍ د سیمې هیوادونو او پاکستان ته ښکاره پیغام لري. خو دا شوې دغه پیغام څه دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس له ښاغلي همدرد سره په دې اړه مرکه کړې ده.
زه فکر کوم چې لومړی خو د دې برید ترشا چې کوم خلک دي یا د دې برید پلان کوونکي دي، یعنی د سیړنه وشي، خو په مجموع کې موږ دا خبره کولای شو چې بدبختي دا ده چې افغانستان د منطقې او د نړۍ د استخباراتو په یو مرکز او په یو لابراتوار باندې تبدیل شوی دی. نو هر څوک، یعنی هر ډله او هر استخبارات دلته لبد بخت خپل اشخاص لري، خپل ډلې لري، او وخت په وخت داسې بریدونو د ترسره کولو لپاره هغوی چې دي هغه خپل پلانونه ترسره کوي. نو زه فکر کوم چې لا تر اوسه جوته نه ده چې داسې بریدونو تر شا به څوک وي یا به هدف څه کېدلی شي. او په مجموع کې بدبختی داده چه افغانستان ده تروریستی بریدونو ده پاره یو مناسب بستر ده و هر سو ده دونه استفاده کولش.
همدرد صاحب، دغه ډول بریدونه په اوسنیو شرایطو کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې څومره اغیز پرېښودلی شي؟
زه فکر کوم هغه تغییرات چې په پاکستان کې راغلل، چې عمران خان ایسته شو شاباش شریف لمړی وزیر شو، بیا پاوز یو څه شاتګ وکړ د سیاست نه شاتلا او اوس دغه باجوه تبدیل شو. زه فکر کوم چې تقریبا د یو کال په موده کې چې کوم حالات دي د افغانستان د اوسنیو واکمنانو او د پاکستان د استبلیشمنت تر مابین یو څه متفاوت وو، د شک په دایره کې وو. که څه هم د ټي ټي پی مسله وه، د بلوڅانو مسله وه، د ډیورن پر کرښه باندې چې کوم سیم وو د هغې ایسته کولو مسله وه، مهاجرو یا د کډوالو مسله وه، ځینې نور مسایل هم وو. زه فکر کوم چې اړیکې لا پخوا هم نارمل نه وي په دې تیر یو کال کې د عمران خان تر تګ وروسته او د جنرال فیض حمید تر ګوښه کولو یا هغه د آی اس آی د منصب نه تر ایسته کولو وروسته د کابل د واکمنانو او د پاکستانی استبلیشمنت چې هغه اصلي سیاست یې په لاس کې دی تر مابین اړیکې چندان ښې نه وي.
همدرد صاحب، په یو هیواد کې په یو سفارت باندې برید دا له افغانستان نورې نړۍ ته څه پیغام ورکولی شي ستاسو په باور باندې؟
دا ټول استخباراتي لوبې دي. کېدای شي هدف هغه څه چې موږ فکر کوو هغه څه نه وي، بلکې هدف بل څه وي. هغه دغه چې نړۍ ته دا وښيي چې افغانستان مسؤول نه دی او خپل دغه ډیپلوماټان همدغه گاونډي هیوادونو ته وایستل شي او له مغزنه د افغانستان چارې چې دي هغه سنبال شي، نو هر څه د دې امکان کېدلی شي. له بده بخته
د سیاسي چارو کارپو شفیق همدرد و چې د خطر پردې سره د پاکستان پر سفارت باندې برید باندې خبرې کړې وي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا هم د افغانستان یو مسلې ته تم شو. دا افغان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ټریس ویلي په افغانستان کې له خپل متحدانو سره په ګډه کار کوي د هر ترڅو د هر ډول لنګول په وړاندې پیاوړی شي. توماس ټویس د خبره جاپان ته له دورځني سفر وروسته کړی دا ویلي دی چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقوقو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې اترې کړي. تفصیل بعد د همین هیواد نه وره.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ جاپان ته خپل دوه ورځنی سفر ګټور بللی او ویلي دي چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقونو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې کړې دي. نوموړي نن د ډسمبر په 3مه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د جاپان له مرسته کوونکي ادارې جایکا سره هم په افغانستان کې د مرستو رسولو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ویسټ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډ کار کې د هر ډول ننګونو په وړاندې پیاوړی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تر دې مخکې ویلي وو چې د ډسمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې پورې به جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته سفرونه وکړي او هلته به د کوربه هیوادونو له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، د نجونو او ښځو له زده کړو او بشري حقونو څخه د ملاتړ او د سیاسي ډیالوګ د رامنځته کېدو په برخه کې همغږي رامنځته کړي. سیاسي شنونکی اسحاق اتمر وایي جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته د نورو سیاسي مسایلو ترڅنګ به د توماس ټویس د سفر ډیر تمرکز په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د دې هیوادونو د مرستو پر جلبولو وي.
د افغانستان په قضایو کې جاپان هم شامل دی او توم ویسټ په دغه برخه کې جاپاني مقامات ته شاید هغه تازه وروستي معلومات ورکړي. هند او امارات هغه دوه هیوادونه دي چې دلته افغانان پکې ډیر زیات دي او توم ویسټ د دې لپاره چې د افغانانو نظر جذب کړي دا سفر هند ته بې تاثیره نه دی د افغانستان په وضعیت باندې.
که څه هم معلومه نه ده چې توماس ویسټ په دې سفرونو کې له افغانانو سره هم وګوري کنه، خو ښاغلی اتمر زیاتوي دا چې جاپان، هند او متحده عرب اماراتو مخکې هم له افغانستان سره ښې اړیکې درلودې او ډېرې مرستې یې کولې. په دې خاطر د امریکا متحده ایالات غواړي چې دوی خپلو مخکینیو مرستو ته دوام ورکړي. توماس ټویس داسې مهال د دریو هیوادونو ته سفرونه کوي چې دننه په افغانستان کې طالبانو پر ښځو او رسنیو خپل محدودیتونه لا ډېر کړي، هغه څه چې نړیواله ټولنه یې د لرې کېدو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم وای په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی دی. تفصیل به په دې راپور کې وره.
یک سال بیشتر میشه، یعنی تقریبا یک نیم سال میشه که ما
په کابل کې دی. ولسم ټولګي زده کوونکو مریم احمدی وایي تعلیم حق دی او باید ورکړل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو دروازې باید پرانستل شي.
ما یک دختر یم و مسلما درس خواندن حق ما است.
زه یو انجلۍ یم او درس ویل زما حق دی. سخته ده چې زموږ ښوونځي تړلي او موږ نه پریږدي چې تحصیل وکړو. تقریبا له یو کال زیات شو موږ ښوونځیو ته نه ځو. زموږ لپاره دا ډیره سخته ده چې ومنو نور ښوونځیو ته نه ځو.
نه رفتیم، خیلی دشوار بود برای ما که قبول کنیم مکتب
نمیریم. خدای وازی مریم نده چه لخوانزی محروم پاتی شویده. خیلی دی پسر دیر نور افغان جونی هم لزده کلو محروم پاتی وی. لابل خواهرست لحقه چه ده طالبان و حکومت دلور زده کلو وزیر نده محمد ندیم پا افغانستان که دنجون زده کلو ده بحرانوی کلتور یاد کرد، دغه څرګندونه ته ګڼ شمېر خلکو ته نغبرګون نه خودلی دي. په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کارون کلی کلی چې پر ښځو او نارینو د علم زده کول فرض دي او دا اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړې ده. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په یوه غونډه کې چې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي، په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرانه دی او دا د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی.
لیکن دا امان الله خان هغه څه وکړه، لاړی پر غربیانو پر کافرانو باندې ودرځي دي، دا فائده پر مولا راوړل چې ښځو یې په کورو کې ناسې دي، ښځو یې مکتبو ته نه ځي. همدغه د عیاشي و د پهاشي نسخه یې راوړی، غوښتل یې چې په افغانستان کې عملي
کړي. ښاغلي ندیم دا هم ویلي چې یو شمېر کسان هغه مهال ظاهر شاه ته ورغلي وو او د دې پرېکړې مخالفت یې کړی وو، خو د نوموړي په خبره چې ظاهر شاه دغه کسان پلچرخي زندان ته اچولي وو. په داسې حال کې چې د پلچرخي زندان په 1950 کال کې د سردار محمد داود خان لخوا جوړ شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه ویډیو دقیقه نیټه پیدا کړي، خو د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت وایي احمد تقی په خپل ټویټر لیکلی چې دا ویډیو پخوانی ده. نوموړي ویلي دا ویډیو د هغه مهال ده چې ندا محمد ندیم د کابل والی و. له دې سره خوا کې افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا مری وایي د ازبکستان، متحده عربي اماراتو، پاکستان له چارواکو، د تونس، اندونیزیا او د اسلامي همکارۍ له سفیرانو سره لیدلي او هغوی ټول له دې سره موافق و چې د افغان نجونو زده کړې ضروري دي. اغلی امیری تیر ماښام په یو ټویټ کې لیکلي چې دا لیدنې کتنې په روانه اونۍ کې له هغو هیوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامداره تماسونو یوه برخه ده. له کله نه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي 4 ورځې کېږي چې افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. که څه هم د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کېږي، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه پرېکړه نه ده کړې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د جمعې په ورځ د فوټبال نړیوال جام د ګروپي سیالیو وروستۍ لوبې هم تر سره شوې چې سویلي کوریا په یو په زړه پورې لوبه کې 2-1 پرتګال، یورګوای 2-0 گانا، سویس 3-2 سربیا او کامیرون 1-0 برازیل ته ماتې ورکړې. نیدرلند، سنیګال، انګلستان، امریکا متحده ایالات، ارجنټاین، پولند، فرانسه، آسترالیا، جاپان، هسپانیا، مراکش، کرواسیا، برازیل، سویس، پرتګال او سویلی کوریا د 14 غوره لوبډلو په توګه د نړیوال جام منځلوب ته ووتې. د لومړي پړاو په سیالیو کې جرمني او بلجیم هغه لوبډلې وې چې له منځلوب پاتې کېدوې د فوټبال څارونکو حیران کړل. خو لوبې هغه وخت لا جالب شوې چې سعودي عربستان 2-1 ارجنټاین مات کړ. د 14 غوره لوبډلو پړاو سیالۍ نن پیلېږي چې لومړنۍ لوبه به د کابل پر وخت د ماسپښین 3 او دویمه به د شپې په 11 بجو ترسره شي. د منځ لوبو پیل به د نیدرلند او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ وشي او په همدې ورځ به په دویمه لوبه کې ارجنټاین له استرالیا سره د لوبې ډګر ته ووځي. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د 2 لوبډلو ترمنځ د نومبر میاشتې په 16 نیټه پیل شوې دي، پایلوبه به د ډسمبر په 13 نیټه ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د دسمبر 3 ماده د معلولونو نړیواله ورځ ده. د تیرو څول سيزو جګړو ډیر افغانان مایوب او معلول کړي دي. د معلولونو د نړیواله ورځ په پله مموکه د هغه معلولونو سره خبرې کړي چې اوسې د ژوند د ستونزې د بر د بل هر وخت لپاره تل ډیر دي. تفصیل به په دې راپور کې وره. دا د ارزګان په مرکز ترینکوټ کې د حاجی بابا غوا خبرګې سترګې د شوروي جګړې پر مهال بمباریو ترې اخیستي چاودلې لاسونه او د مخ ګونځې د ستړي او لالهند ژوند کیسه کوي. هغه چې د ترینکوټ په واټونو سوال کوي وای د یتمانو سرپرستی ورتر غاړې ده. حاجی بابا وای نه یې دولت هم کوي او نو ور سره بهرنی مؤسسې همکاري کوي.
یعنی مرکی د مسیلم قرار شه د لسو په دغر بازار کې لاس پور چې ما دغه شه درک پرونه سنکات هم نو ډوډۍ نه ټول کړه د ماشام د ساده کندې یتمانه تناسې د په دغه د لاسو ته ګور
د اورزګان گاوند کندهار کې تورجان بیا د حاجی بابا غوندی د ورته برخلیک سره مخ دی. هغه وای له هغه سوداګرو ګلمندې چې د لاسنیوي توان لري خو مرسته نه کوي.
خو مزج پرمان وقتل بل پښیم پرېسل یې ملات پرېس نو درې کاله د بل د مور در لات موتاج و بل د مشران څه زده ګللرم نو څه تجارت ډېر مستند دغه سمادران جی
دا فرا اوسیدونکی محمد نعیم بیا شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي غږ نه اوري او یوازې هغه معلولونو ته رسیدنه کوي چې د طالبانو سره خپل وی لري.
دغه زموږ شکایت په سنوان باندې نه اوري نو خپل د نظامیانو خپل د دولت شدیدی خپل د خلکو لادي کارونه مختوړي موږ مایه په خلکو یو قسم خدای قسم الله چې مایه بس يم پستر ګ مایه بایم.
سایره بیا هغه معلول ده چې په کوچنیوالي کې د پولیو د واکسین نه کولو لپاره ګوزند وهلي او اوس یې خبرګې خپې کار نه کوي. هغه وایي په ډیرو ستونزو یې لوړې زده کړې وکړي خو دند ځکه څوک نه ورکوي چې معلول ده.
ما همیشه کې به یک ځای
هر ځای ته چې د کار لپاره تللې يم سو کولې شم د کورنۍ ملاتړ وکړم هغه یې دند نه راکوي. زه وایم دوی د یو چانس راکړي چې وګوري او زه ورته ثابت کړم خو دوی دا دلیل راوړي چې ته معلول یې او کار نشي کولی.
همین حکیمی چې دواړه سترګې په تیرو شل کلنو جګړو کې له لاسه ورکړې دي ورته ستونزې د معلولونو په وړاندې لوی خنډونه ګڼي وای. حتی د کورنۍ ژوند په جوړښت کې څوک په معلول باور نه کوي.
کورنۍ د جوړولو په برخه کې لکه د ژوند د تشکیل یا د واده کولو په برخه کې هغه ټولنیز باور په موږ باندې نشته او دا ډېر ضعیف دی. له بده مرغه زه هیله لرم چې معلولین او په ځانګړي توګه موږ نه لیدونکي کسان یا نابینایان ټولنه او خلک د عادي انسانانو په حیث ومني.
د معلولینو د غستونزې مو د طالبانو د حکومت د شهدا او معلولینو وزارت سره هم شریکې کړې ویان دی فیصل په دې اړه داسې وویل.
هر ډول معلول موږ صف کړی هغه که اسلامي امر خپل معلولین د تیرې ادارې پولیس اردو خطه خاص کمانډو هر ډول نظامي معلول ملکی معلولین هم داراز دی طبعی معلولین دا موږ صف کړی فورمی مو ورته ډک کړی چې تر دې دمه تعداد یو نیم لک شاوخوا رسیږي. له دوی څخه یو لک شل زرو نه زیاتو کسانو د روان کال د شپږو میاشتو او ځینې نورو بیا د پوره کال میاشتنۍ نغدي مرستې او معاشات ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د څلورو لسیزو اوږدې جګړې میلیونونه افغانان معیوب کړي دي. دا 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پیاوی سروې کې موندلې و چې نږدې 4.5 میلیونه افغانان معلولیت لري او مهم سبب یې جګړه ده. د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ سره چې اقتصادي وضعیت خراب شوی او بهرنۍ بشري مرستې کمې شوې میلیونونه افغان معلولون د روان وضعیت له کبله تر ټولو ډېر زیان ګالي. دمګړې د طالبان د حکومت د شهدا او معلولونو وزارت وایي چې 200,000 معلولین ورسره ثبت او رجستر دي. دا شمیره په افغانستان کې د میلیونونو معلولونو یو وړه برخه ده او سلګونه زره نور معلولین د محل بشري مرستې او دولتي ملاتړ بې برخې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. نن د دسمبر 3مه د معلولینو نړیواله ورځ ده. په خونړی کې بیا معلولین شکایت کوي چې د اقتصادي فقر سره مخ دي. د دوی په وینا چې نه یې په مرستو نمونه لیکل کیږي او نه هم د تیر په شان د خپل میاشتنیو حقوقو څخه برخمن دي. هر کال د دسمبر په 3مه د معلولیت لرونکو نړیواله ورځ منځل کیږي او په کې معلولون خپل ستونزې چارواکو ته رسوي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
قاری جان محمد د کونړ خاص کونړ ولسوالی اوسیدونکو دی. نږدې 12 وړاندې په ځوانۍ کې د منچاودنه کې دواړه سترګې لاس ور کړی او د لید لنیمته په برخې شبه. جان محمد په نابینا ځان د لسکسیز کورنۍ سرپرستی کوي او د نورو معلولینو په څیر کورنۍ یو ځان ته د نفقې پیدا کولو کې کړاوونه سره مخ دي، خو چا ته لاس نه نیسي، بلکې له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د کسب زده کولو او کار پیدا کولو کې مرسته وکړي.
په معاشاتو کې به وخت په وخت زمونږ زیاتخ راته، حکومتي موادو کې به زمونږ ځانګړې برخه وه، دغه شان د حرفهیي زده کړې به زمونږ وي. نو مونږ د اسلامي امارت د چارواکو نه غواړو چې د معلولینو لاسنیوی وکړي، دوی ته فرصتونه برابر کړي چې تر څو وکولی شي خپل واک سره دیو د خپل موټو جوړی اوخري او خد کفایشي.
محمد اسماعیل د معلولینو نړیواله ورځی نمانځلو لپاره په معلول ځان له خاص کونړ ولسوالۍ راغله. هغه له حکومت او مرستندوی ادارو ګیله کوي چې د مرستو په ویش او نورو چارو کې ورسره توپیریس چلن کیږي.
ناغه تم پاګانې شورکل کیږي معلولینو ته دا کم دی او د معلولینو د غلمرني ضرورت ته فامیل نه پوره کیږي. دوم قدم کې د حکومتي مواد کل راځي په ټولنه کې د معلولینو سره سرنګ چې خای هغه رنګ مرسته نه کیږي. که معلولین صرف خا اکثرا نه لیکل کیږي، دوی د زیات ستونزو سره مخ دي.
په کونړ کې چارواکي به وایي معلولینو ته د هغوی د معلولیت په اندازه پیسې ورکول کیږي او په مرستندوی ادارو غک کوي چې په مرستو کې معلولینو ته د لومړیتوب حق ورکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
مخکنی روستنی یا څومره معذورین چي دي هغه ته د هغه د اندامونو چې څومره اندامونه چا د لاس ورکړي د هغه په بدل کې هغه ته پیسې ورکړي کیږي او د میشت په ترتیب باندې د هغه د پاره دغه مستقلاً د ترتیب جوړ شوی دی. بل طرف ته موسسات یا د کومونه چې هغه ته دغه امداد نه ملاويږي، نو موږ به هم دغه موسسات نو وختنه لرو چې دغه معذور طبقه سره څومره څه کولای شي هغه سره مستقلاً کې مرسته وکړي. باید د نور خلکو نه دغه ستونزې مخ ته شي او ورله حل شي.
خلق وای په نړۍ کې د دسمبر په 3مه هر کال د معلولیت لرونکو ورځ په شاندارو مراسمو د منځل کیږي او د هغوی ستونزو هواری لپاره ورته غوړي شمنی ورکول کیږي، خو تر اوسه ملګرو ملتونو او د نړۍ ځواکمنو قدرتونو داسې کومه طرحه جوړه نه کړې چې د معلول کیدو اصلي لامل چې جنگ دی پای ته ورسوي او خلک له جنگ او وینې تویونې پرته آرام ژوند وکړي. په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د جنگونو له امله په افغانستان کې په میلیونونو انسانان وژل شوي او معلول شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه ده.
زه سردار ګولم د بلخ ولایت د چارګولک د ولسوالۍ سوریانو د کلی څخه تاسو ته پیغام دم. مونږ په کلی کې نه مکتب شته نه کلینیک شته. مونږ ماشومان د درس له کبله ډېر شاته پاتې دي. د دولت څخه مو هیله ده چې مونږ ته مکتب کلینیک را جوړ کړي.
زما د امارت لوړپور مشران څخه دغه هیله ده چې د زموږ د هلمند ولایت لشکرګاه ښار له شاروانۍ نه دلته د کلابیس د سیمې یو سړک ته چې دغه راته جوړ کړي موږ ډېر ځینې خوشحاله کیږو. السلام علیکم
وروره. دا یو کال پوره کیږي چې موږ ته د خدای د شان شی نه دی راکړی. موږ راتر لوړپور چارواکو پورې ورسوي دا پر موږ باندې څال دی چې ولاړ سو ریاست رئیس ماجر تکشن هغه ولاړ سی والی ته چې والی ته ولاړ سو والی ولاړ سی رئیس ته موږ څه چمو ګز موږ پایلې څه شي موږ ته دی برو را ولاړ په دې کې سید سلام کوي.
مرکات الله د ننګرهار ولایت خوګانو ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پریدم. هیله ده چې دا زمونږ غږ د اسلامي امارت تر چارواکو ورسوي. روزانه د پاسپورتونو ډیر زیات مشکل ده او اسلامي امارات څخه واړو چې پاسپورتونه ویش لړۍ بیرته پیل کړي. خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي او مریضان دي، نور مشکلات دي.
زه د هلمند د ولایت څخه خبره کوم. زموږ دغه د شهیدانو مایبینو روپی چې دي، دغه د شهیدانو د دغه تیر نظام ده، نو دغه مو معنا هغه کتابچې ورکړي دي، مو کابل بنګونه ورکړي دي. اوس دغه معنا هغه کتابچې ورکې سوې، هغه روپی هم پسې ورکې سوې. نو دا یو کال کېږي چې موږ دا شیان ورکړي دي. والي صاحب او کمانډان صاحب او د خادرې صاحب مبارک ته وایي چې دغه زموږ یو چیرنه ده، دغه ما د شهیدانو پر برابر د کندو یتیمان وکي. وسلام به احترام.
د خبرونه دویمه نیمای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو د دې پروګرام وړاندې